السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د مرسي کورپس په نوم یوه نړیواله موسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دغه موسسې په تازه څېړنه کې چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې پرون شنبه د جوزا په 12 خپره کړې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي کابل به 2030 پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. مرسي کورپس د کابل د اوسنیو وګړو شمېر 5 میلیونه ښودلی. د دوی په څېړنه کې راغلي د هوا ککړتیا او چټل اوبو د کابل تر ځمکې لاندې اوبه هم خرابې کړي او خلک همدا اوس پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بنیادنې پروګرام یو انهبیټټ ویلي وو چې په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه کسان پاکو اوبو ته لازم لاسرسی نه لري او په وینا یې دې برخه کې لویې پانګونې ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه په کالیفورنیا ایالت کې د کډوالۍ د قوانینو ضد پراخ مظاهرو د کنټرول لپاره 2000 سرتیري واستول. اسوشیټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې دویمه پرله پسې ورځ هم خلکو مظاهره وکړه. دغه مظاهرې د جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې کارکوونکو 44 تنه د کډوالۍ نړیوالو قوانینو د سرغړونې په تور په یو لړ عملیاتو کې ونیول. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس له مظاهرچیانو سره په شخړه اوښتي او د هغوی په ضد اوښکې بهوونکی ګاز کاروي. د غزې د مدني دفاع په نوم یو ځایي بنسټ ویلي چې اسرایلي سرتیرو پرون 46 تنه فلسطینیان وژلي. فرانس پریس خبری اجنس د شنبې په ورځ د دغه بنسټ په حواله ویلي 46 تنه هغه مهال په ډزو وژل شول چې د امریکا له ملاتړه برخمن یوې موسسې لخوا د مرستو اخیستو ته راټول شوي وو. د اسرائیل پاوز فرانس پریس اجنس ته ویلي د دوی سرتیرو په رفا کې هغه مهال مرستې ته په راټولو شویو زرګونه کسانو اختاریا ډزې وکړې چې د دوی سرتیرو د خطر احساس وکړ. غزه کې د نورو وژل شویو فلسطینیانو په اړه خبر کې زیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل پاوز د شنبې په ورځ ادا وکړه چې د غزې په عملیاتو کې د اسد ابو شریا په نوم حماس ته د یوې نږدې اسلام پاله ډلې مشر وژلی دی. د روسیې تاس خبري اژانس بیا لیکلي چې حماس د ابو شریا وژل کېدل تایید کړي دي. حماس چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو پراخ برید وکړ او له کبله یې د غزې جګړه پیل شوه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کېږي. او روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف باندې خپلو کمساري هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تېر ماښام پر دغه ښار د روسیې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي. پرون سهار وختي ورته بریدونو په دغه ښار کې 3 تنه ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ولسته په وینا کې د پرون ماښام برید چې 1.5 کلنه ښځه پکې وژل شوې یوه بله وحشیانه وژنه بللې ده. کرملن بیا د ملکیانو د وژنې له شواهدو سره سره دا رد کړې چې ګواکې دوی ملکی سیمې په نښه کړي. دوی ادعا کړې چې خارکیف کې یې پوځي صنعتي تاسیسات ویشتلي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو رئیس الوزرا بهر کې پر افغانانو غږ کړی چې هیواد ته ستانه شي او د پناه اخیستنې په چورت کې دی نه وي.
زیرایی چې موږ شاه واس مخار پی زیروی نه آزار نو په تکلیف نو ورخواده امیر المؤمنین صاحب ټول څه په وکړل.
یو شمیر پخوانی سرتیری بیا ادعا کوي چې د دوی یو شمیر ملګری افغانستان ته لتاګ وروسته وژل شوی. د ماشومانو د ساتنې اداره وایي هر 5 افغان ماشومانو کې یو د لوږې له ناورین سره مخامخ دی. د شپږو ماشومانو یو مور
مو به وسلې ناروغي او بدوسیت کې روغتي اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د افغانستان او پاکستان د اوسنیو حاکمانو اړیکې په ښه کېدو دي.
چې دولت افغانستان څه وایي هغه مهمه ده، او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما ویلې دي نو هغه د پخوانو ډېر مثبت دی.
له نوموړي سره ځانګړې مرکه په دې خپرونه کې مهر
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر هغو افغانانو چې له هیواده بهر وتلي خپل وطن ته د سنیدو غږ وکړ او ټینګار وکړ چې هیڅوک به دوی ته زیان ونه رسوي. ملا محمد حسن اخوند په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په خپله وینا کې یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي بخښنې پر فرمان ټینګار وکړ. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمیر پخواني سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په دوامداره توګه پخواني امنیتي ځواکونه په نښه کوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو د هدف ګرځولو په اړه په دوامداره توګه راپورونه خپرېږي، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي عفو په فرمان ټینګار کړی دی. ملا محمد حسن اخوند د شنبې په ورځ د جوزا په 18مه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې په هغو افغانانو غږ وکړ چې له هېواده بهر تللي چې خپل وطن ته ستانه سي. نوموړي وړاندې زیاته کړه
معلومات اسلامی نظام تخریب
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په افغانستان کې د تیر حکومت کارکوونکي هدف ګرځوي. د دې ډلې یو کس چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څلور پخواني افغان سرتیري او د دوی ملګري چې په دې وروستیو کې له ایران وستل سوي وو په جوزجان ولایت کې وزل سوي دي. نوموړی وایي د دې وزل سویو له ډلې د اختر محمد په نوم د یو سرتیري د جنازې مراسم نن د جوزا په 13مه په ایران کې ترسره کیږي.
کسایی که به ایران بودن دوباره برگشتند رفتن و باورمن بودن که عفو عمومی است.
هغه کسان چې په ایران کې وو بیرته ستانه شول او په دې باور وو چې عمومي عفو ده. حاجی اختر محمد دوه ورځې مخکې شهید کړل او نور زمونږ ملګری وو چې هغوی هم شهیدان کړل. دو دوی پر ایس خبر باور نشته او دی منلو نده. دا سه دول عمومی افوا ده. مون پر کوم عمومی افوا باور ولرو؟
لعده مخکی هم پی ایران که یوش میرمیش توب خانه افغان پوزیان و ازادی راژیو سر خبرو که دا ایداوی مطرح کردی وی. پا ملگرو ملتونو که دا افغانستان دا دایمی استاز ولی سرپرست نصیر احمد فایق هم دا جمعه پورست دا جوزا پش پرسه ما پخپلا ایکس پانا لیکلی و چه دا افغان امنیتی ځواکونو څلور پخوانی غړي چې په دې وروستیو کې له ایران استانه کړل سوي و د طالبانو لخوا د عمومي عفو او امنیت له اداو سربیره د هغه په ټکو له غچ اخیستنې او ناقانونه وزنو سره مخ سوي دي. نوموړي دا هم ویلي و چې افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی خو د طالبانو حکومت روس په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه بیا پر افغانستان واکمن شول، د دوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د عمومي عفو فرمان ورکړ. خو له دې فرمان سربیره د افغانستان ډیری پخواني امنیتي ځواکونه له هېواده تېښتې ته اړ شول او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته یې پناه یووړه. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزلو او آن په د ورکی دو راپورونه خپاره کړی دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په هرو 15 ماشومانو کې یوې د لوږې له ناورین سره مخامخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنیو لپاره د خوړو د مرستې د کمښت له امله د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. له دې سره ځینې افغانان هم شکایت کوي چې د لوړې کچې بېوزلۍ، بېکاري او کافي مرستو ته د نه لاسرسي له امله یې ماشومان په لوږه ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافي اندازه خواړه نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید و چې ویل د بیکاری او بیوزلۍ لامل یې ماشومان ته په کافي اندازه خواړه نه رسیږي. د چې د 15 کوچنیو ماشومان پلار دی. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافي اندازه خواړه نه لري او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو موسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپلې هیوادوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترڅو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنا مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د شپږو ماشومانو مور چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل دا خاوند چې دواړه اوسګار دي د خپلو ماشومانو لپاره کافي خوړه نسی برابر ولای او له شدید بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ بې وزلۍ، ناروغۍ او بد وضعیت کې یو، روغتي، اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو، خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مو نه ده ترلاسه کړې او نه مو څوک درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلدرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په هرو 5 ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلدرن د جون په 5 د لوږې ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د نوې څېړنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد 40% ماشومان کیږي د بودیجې د کمښت او کورنیو ته د خوړو د مرستو د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوږې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجه کې 40% کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمېر چې تمه کېده سږ کال به د خوړو له کمښت سره مخ سي، د تیر په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ یې کړی، خو په ټکو یې افغانستان لا هم د لوږې له لوړې کچې سره مخ دی. دا سازمان وایي د هغو خلکو په شمېر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي وو، په اوسط ډول له 14% 1% ته راټیټ شوي دي. د سیف د چلدرن راپور کې راغلي چې د مرستندویه بنسټونو د پروژو د ځنډېدو او پای ته رسېدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې له امله یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلدرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 14 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي، خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 14 روغتیایي مرکزونو بندېدل به د دې لامل سي چې په میاشتني ډول نږدې 1000 ماشومان د شدید خوارځواکۍ لپاره له معاینې پاتې سي او شاوخوا 15000 ماشومانو په ګډون به له 20000 ډیر خلک په خپلو کلیو کې روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی ونه لري. سیف د چلدرن په خپل راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې له 15000 زیاتو په خوارځواکۍ اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د دې سازمان په ټکو اټکل شوی و چې د 2014 کال د جون او 2015 کال د مې ترمنځ په افغانستان کې له 6 میاشتنیو نیولې تر 9-15 میاشتنیو پورې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ سي، چې په ټکو یې له ډلې 13000 ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د امریکا په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې کړې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په ځلونو ویلي چې دا مهال افغانستان له سختې بېوزلۍ کړېږي او د هیواد سم نیمایي نفوس یعنی 22.9 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړمن دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان له 1988 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، په 10 ولایتونو کې پروګرامونه پلي کوي او په 12 نورو ولایتونو کې له نورو سازمانونو سره همکاري کوي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی وایي چې د محل د افغانستان او پاکستان د حاکمانو اړیکې په ښه کېدو دي. له نوموړي سره په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
موجوده تازه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان دا وایي چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړوو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالیټی حوالے سره دا سمانه ده.
زما پوزوست ګام اخیستل شوی دی او د دې چې کومه موجوده اوسنۍ چې کومه ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سلور شوی دی، خو دې سره چې د زموږ سفیران د دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی ایکسس پوری نه ملاقات او دا خبر و تر په لړکی زیات آسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو پاړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه د منلو په رسمي توګه په سفارتي حوالے سره د تعلقاتو په حوالے ټول چپ خلق ناشتی، نو بیا په داسې حوالے سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره داد به د نړۍ سرا د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دی، او د پاکستان یا په ګوان کې چې کوم ممالک دی د هغوی خپل پرایورټیز دی. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی. هلته چې کومه ستونزې دي، څنګه هلته څه پرابلم کېږي، موږ د هغه سره مرسته کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی، د هغه هېڅ دغه نه کوي. خو زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دی، هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام یې اخیستل شوی دی. د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي، هغه خو په کار دی چې وکړي، په دې چې څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی په هغه باندې کنټرول کړی دی، مگر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم، اختلاف هم نه کوم، مگر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي. نو او اوس هم د هغوی سره اړیکې کده دغه نه ساتي، ډایرکټ نه ساتي، انډایرکټ خو دوی ساتلی دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ ووایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلی او هغوی سره دغه سې سفارتي اړیکې برقراری ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نه، فرق دغه ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې څه دي؟ نو او دا دا دغه څه دي، مطلب خبرې تیرې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلی.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغ، پاکستاني هیوادو په ړومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینا پشا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدله په هغه کې سعودي او پاکستان او امارات و متحده امارات، دا درې مملکتونه چې په رسمیت یې پېژندلې وو د طالبان حکومت، نو هغه سره هېڅ فرق نه پرېوتې. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه دپاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټېټس دی هغه هم اوچت کړی ده. نو دا یو مثبت ګام دی، یعنی پاکستان او انسان په لړ کې دې زما مطلب دا دنیا څه نه دي، او هغوی ته اوچت نه هم په دې شي، هغوی
دورانی صاحب، چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازی وی دی افغانستان لپاره، نو هغه مودو کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی و، بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو پاړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا دغه تجارتی لارې بندې، د بیا نورې داسې مسائل، او ستاسو په دې کې تګ را تګم شوی و. آیا دغه مسائل دغلته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي که دې کې سبسټنس هم شته، لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
نه، پروسس روانو، یعنی دواړو هیوادو منځ کې پروسس روانو، مهال هم دې کې شک نشته و، او دا اوس دې شروع ورو هغه شګېړې خواته روانه ده. نو دا ډېر ښه مثبت دغه د ډیولپمنټ کې بل.
ستاسو چې کله د پاکستان استازی وي، په هغه مودو کې ستاسو ډېرې خبرې دوی سره شوې وي، او هغه به میډیا ته نه راوتي، نو آیا تاسو ګڼئ چې یاره ستاسو په منځ کې یو ډېر انټینس خبرې اترې روانې وي، او بیا ځکه تاسو لاړئ چې یاره د غذای نه او چې هغه خبرې نتیجې ته نه رسېدې؟
نه، مطلب زه خو د هغه یو پروسس برخه وم، او پروسس و، نو او پروسس تل په ځای و، تل په ځای چلید، او خپل په ځای دغه خپل یو حد ته رسېدلو. نو دا ډیپلوماسي کې پروسیسز وي، هغه ټایم اخلي، ځینې ټایم یو یعنی زغرد مسلې حل وځي، او ځینې ټایم چې دی ټایم اخلي. نو افغانستان او پاکستان منځ ته لویه ستونزه دغه وو د ټي ټي پي غو، هغه مسائل دی اوس هیله لرو چې دې لړکې به څه مثبت ګامونه به اخیستل کېږي.
پاکستان وی مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي. دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي، تاسو ورته په کم نظر ګورئ؟
یو سوز وو اوس دې کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوی دي دا نه دي، دا خالی مازه د میډیا د پاره یو خبر اتر یا گوسپ خبری کیجو. خبر نو چې څنګه خپل پزای باندې
لکه دا خبره چې آیا ستاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوې دي، پاکستان خپل دریس پر روخانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی، نو تاسو ګڼئ چې یاره دا حقیقت نو داسې د میډیا خبرې وي؟
نه زه د جزئیات باندې نه ځم، دا مطلب نه یم خبر، ما ته سورس راوشه چا دا وایي.
سورس دا دی چې کله تاسو وایي په هغه دوران کې د دوی چې منځ کې یو بیک گراوند ډیپلوماسي داسې ذرایع وي چې هغوی دا خبرې کولې چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرنډر په حوالې سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي. آیا دې کې څه سبسټنس وو؟ سورسز به دا خبرې کولې او هغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او د هغوی
مثبت گامن پرمختی
دورانی صاحب دغه وطنونه د دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې ستاسو سره تعلق دی زمام سره تعلق دی په دې ټولو په 200 کلونو کې ډیره وځپل شوه. د تجارت خبره کې دا بیا ستاسو وختونو کې دا لارې ډیر وختونو پورې به د چمن لاره تر ډیر وختونو بند وه. افغان طالبان یا پاکستانی حکومت د تجارت د سیاست نه یا د دې نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي؟
نه متاسفانه پروسه دست روانو چې دې کې دا کړکیچ پیدا شو، مګر اوس ډېر ښه سوي او هیله لرم چې دا پرمخکې به نور هم ښه سي او تجارت لار نه صرف دغې هغه ته دوی عمر کوي بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي، تاسو ګڼئ چې د هغوی د پاکستان په اړه باندې دریځ ورو ورو سختیږي؟ ستاسو به چې کوم رابطې کېدي، ځکه چې ډېر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دننه ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقاتو په حوالې سره او هلته کې یو فکر نشته.
مگر داس ما داس نه دی او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په ته نظر وساتي. دا وایي ډړې دي دغه دی سوش لري، هغه د دوی کار دی، دوی خپل ساورن سیاست دی هغه کولی شي. نو دې کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل وینا وکړم، خپل یو تبصره وکړم. دا تاسو کولی شئ، تاسو جرنالیست تاسو کولی شئ.
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څېړنکار، تاسو ګڼئ چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت دی هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده؟
ما تاسو اوس جواب ورکړ چې دوی هغه هر دولت کې مختلف سوال جواب پیژني، مختلف رایې لري خلک. دا راست زما هیڅ تعلق نه دی. او هغه چې دولت افغانستان څه وایي هغه مهمه ده، او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما اورېدلی دي نو هغه د پخوانه ډېر مثبت دی.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی و چې له مشال رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په وروستیو کې هم راځو دې ته چې نن د لوی اختر دویمه ورځ ده. د لوی اختر په مناسبت له افغانستانه بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمیر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندرې ثبت کړي او خپل مینوالو ته یې ډالۍ کړي دي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بې ډنګ او ډوله کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
جرمنی او یو شمېر نورو اروپایي هېوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي ښاپېري نغمې دا او نورې سندرې له نږدې وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریسو کنسرتونو لپاره دا مهال په جرمني کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، هالند کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15 کنسرتونه مېږي د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمې ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري. بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نوموړي ازادي راډیو ته په رالیږلي اختریس پیغام کې خپلو مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي. اختریس هنری پروگرامونه داسې مهال دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په موسیقي بندیز لګولی. موسیقي کول او اورېدل منع دي. له همدې امله هم ډېری افغان هنرمندان له هېواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري خو خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکا خوشحالی ویگم چپ کی کیگی دمینو دیدنو نا ہو اختر دو ٹول مبارک شی مبارکی وے افغانانو تکو ما ہو سلامونا ہونے کی ہیلی د آزاد ریڈو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټولو ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزاد ریډیو د کور آباد وی چې موږ ته دا زمینه مساعده کړه چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري خو اختریس پیغام او ډالۍ آزادي راډیو ته رالیږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، عیده به تک تک شما نازنین
و ترنو هیوادوالو سلام، اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوندې دې وي افغانستان، ژوندې دې وي د افغانستان ټول قومونه،
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زډالې چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه یې پکې یاد کړی دي.
د آزادی ملمه. ازادی ملمه د دیونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د زل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادی ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلاند. ځلاند صاحب خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو کله چې د افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپوه او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه باندې وه.
زیږیدلی چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو په هغې وروسته غږیږو.
لبه د مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راغللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې مونږ د ننګرهار اوسېدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله کوهاټ ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله، همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کسب یاد و، زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختۍ نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه او په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل
له همدسی او زینا بیا ورسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
منګه زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وا سرنويش معلوم نه چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو به سره ګرځیدلیو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو اتمو کنه اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده او خلکو ډیره د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد وو او هغه په خو وختونو کې چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تیرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و هغه بشپړه کړې و نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې هلته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دم د زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ و مون
ان سه به ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم اس کم زما شاید زما د هغه کسان مو چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړه دستي پوی بل شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه به هم چې جمع کړو نو دستي په دستي به مویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه مرسته کړی وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کینم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحالۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل د ابجد تا ته د تشریح چې هغه اصول درته ښایي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موضوع کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخاله نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنګ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موضوع کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو بیا پلار مې درلودل بیا مشرانو هونو نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکلو خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې ته لاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی وو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل راځي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو، یا به 2000 کال دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې سایر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو، یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان بچي وو، هغه خو به راغلل یو ساعت به وو بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس وو، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلی، که دوی به را پیدا کړه که مونږ را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه وو، ادبیات لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغسې نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولی او ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده ما دی ورستی کې د ما لور په دریم ټولګي کې دا غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېند پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلو دا په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو چې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي او ستا ته لوسن زیاتېږي او فکر کې یوه تنده محسوسې او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود وو هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګړله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین وو پکې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول. هغه به مې ځان سره وساتل، نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب واړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مره سره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیانه ته خلی هیڅ مشکل درته نشته. زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د وته میاشت یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشایرېم کېدلې، مشایران به هم کېناستل. نو کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونو چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی. خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس پو شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېر لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. په همدې هیله د ازادي راډیو د میلما د اونۍ خپرونه پای ته رسوو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر، بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واورېدله.